سلامونه په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې زه سفی ولستان ایگزایمو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره غلاست وایم
بل په خبرونو کې د ملګرو ملتونو متخصصانو د قصاص سنگسار او د درو وهلو د حکم پاړه د طالبانو د ستري محکمې په وروستي اعلان اندېښنه ښکاره کړه. دوی پرون په یو بیان کې وویل دا ډول سزاوي غیر انساني، ظالمانه او د نړیوالو قوانینو خلاف دي. دوی د محاکمې د عادلانه توب په اړه جدي اندېښنه ښوولې ده. د طالبانو د حکومت د ستري محکمې اداري مرستیال عبدالمالک حقانی پرون وویل د طالبانو محکمو د قصاص نږدې 115 او د سنگسار 10 حکمونه صادر کړي دي. د ښاغلي اقانی په وینا دوی هم داراز پریکړه کړې چې د بدعملۍ په جرم پر څلور تنو دیوال چپه کړي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت سرپرست وایي حکومت باید انحصاري نه کړل شي. سراج الدین حقانی دا خبره پرون د طالبانو د مؤسس ملا محمد عمر اخوند تلین په مناسبت غونډې ته په وینا کې وکړه.
دا نظام چې کوم دی موږ دومره منحصر نه کړي، دومره کوچنی نه کړي چې یوازې زموږ د یوې مدرسې خالق ځان ځانونه پکې وبولي. دا نظام په ټول راشریکان دی.
د تر دې وړاندې د تیر کال په دال میاشت کې په خوست کې یوې غونډې ته ویلي وو چې د قدرت انحصار د دوی په ګټه نه دی. د ترکیه د ولسمشری د انتخاباتو یو کاندید وایي له کاندیداتوري لاس اخلي. د محرم اینجا د پریکړه ښایي د اوسني ولسمشر رجب طیب اردوان د جدي سیال کمال کلیکدار اوګلو ته له درنه کړي. محرم اینجا چې د وطن د کیڼ اړخي ګوند مشر دی پرون له کاندیداتوري تیر شو او خبریالانو ته وویل دا پریکړه د خپل هیواد لپاره وکړه. د خوړو نړیوال پروګرام وایي په چاد کې د 2,300,000 تنو لپاره څه باندې 112 میلیون ډالرو مرستې ته اړتیا لري. په دغو کسانو کې لسګونه زره سوډاني کډوال هم شامل دي. په چاد کې د ملګرو ملتونو د دې ادارې مسؤول پیر هونوارت پرون په یو بیان کې وویل په دغه هیواد کې د زیانګالو لپاره د خوراکي موادو د برابرولو په خاطر فوري مرستې ته اړتیا لري. په سودان کې د الفتح البرهان په مشرۍ د اردو او د محمد حمدان د قلو په مشرۍ د چټک خبرګون ځواکونه د ملیشو ترمنځ د نښتو درې اونۍ وزي. په دې موده کې له سودان څخه تر 150 ډیر کسان چاد ته کډوال شوي. بریتانیا وایي اوکراین ته کروز راکټونه ورکوي. د بریتانیا دفاع وزیر بن والس پرون د خپل هیواد پارلمان ته وویل تاییدوي چې بریتانیا اوکراین ته ستورم شادو توغندي ورکوي. دونه ویل چې اوکراین ته به دا ډول څو توغندي ورکړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو ویب پانی ازادي رادیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی facebook.com/ازادي رادیو ته ورشه او د خبرونه التام ولولای. رازو اول مطلب ته د پاکستان ستري محکمه پرون د عمران خان نیول غیر قانوني او بلل خو ویل چې د محکمې تربلې غونډې پورې دی د پولیسو تر څارنې لاندې وي. د عمران خان په اړه د سترې محکمې پریکړه د نوموړي د مخالفانو له غبرګون سره مخامخ شوې ده. تفصیل اسمت ساروان اورو.
د پاکستان سترې محکمې پرون پنجشنبه د پخواني صدر اعظم عمران خان نیونه غیر قانوني وبلله او د هغه د فوري خوشي کېدو حکم یې ورکړ. خو د محکمې په عین حال کې عمران خان ته ویلي چې نن جمعه د اسلام آباد استیناف محکمې ته حاضر شي. عمران خان د سه شنبه په ورځ د اسلام آباد استیناف محکمې له مخې ونیول شو چې له کبله د نوموړي پلویان وپارېدل او په ټول پاکستان کې په اعتراضونو پیل وکړ. د سترې محکمې رئیس عمر عطا بندیال په محکمه کې عمران خان ته وویل چې دی په غیر قانوني ډول نیول شوی دی. خو عمران خان بیا ویلي چې نوموړی د اسلام آباد له استیناف محکمې څخه تښتول شوی او په ډنډو وهل شوی دی. پر عمران خان د فساد تورونه لګول شوی خو ده دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په سیاسي انګیزه نیول شوی دی. د مسلم لیگ د نونډلې یوې مشرې مریم نواز د عمران خان د خوشي کېدو پر پریکړې په خبرګون کې ویلي چې عمران خان فتنه دی او د سترې محکمې رئیس دفاع کړې ده. د عمران خان پر نیول کېدو هم ډیرو خبرګونونه څرګند کړي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځنګړی استاسي زلمی خلیلزاد پرون په څو ټویټونو کې هله څرګند کړ چې د پاکستان مشان دا درک لري چې اوسنۍ لارې نیخ په نیغه یوې کنګي طبيعي. له بلې خوا د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان پر حالاتو چې د عمران خان له نیول کېدو وروسته سخت کړکېچن شوي خواشینی ښکاره کړې ده. د عمران خان د نیونې په اعتراض کې د نوموړي د پلویانو په پرونیو اعتراضونو کې لږته لږه 9 تنه وژل شوي او تر 2000 ډېر نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې په مظاهرو، په چیرې بیا په خیبر پښتونخوا او پنجاب ایالتونو کې سلګونه تنه ټپیان شوی هم دي.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
پاکستانی سوداګر وایي په بیلابیلو دلایلو افغانستان د صادرات کال په کال کمیږي. د دوو هیوادونو ترمنځ په سوداګری راکړه ورکړه کې اومده ستونزې څه دي؟ اسمت سارون په دې موضوع د افغانستان د سوداګری او پانګونو د خونو مرستیال او سرپرست خانجان الکوزی سره مرکه کړې ده. لومړی دا پوښتنه ورنه کړي چې ولې د افغانستان او پاکستان سوداګری د تیرو کلونو په نسبت چې 1.3 میلیارد ډالر ته رسیده سکال 800 میلیون ډالر ته کم شوې ده.
دا دقیق خبره ده چې د پاکستان سره زمونږ تجارت پخوا زیاتو اوس رقم شوې ده، لکه دوی چې څنګه ویل دي خصوصا د دوی واردات موږ ته کم شوې دي، ګر چې زمونږ صادرات ورته زیات شوې دي. صادرات زمونږ په د اخرو کې تاسو ته معلومه ده په د امارات پراتک سره معدن زیات صادریږي، خصوصا زغال او تلک او نور نیمه قیمتي ډبرې. د دوی واردات صحیح ده چې 100 میلیون ترخکته شوې دي، او د دې ترخکته کېدلو علت دقیق دا ده چې یو خو په افغانستان کې مصرف د پخوا په نسبت راکم شوی دی، عموما په بازار کې سطح د ژوند او د تقاضا د خرید کم شوی دی په مارکیټ کې، او یو څه د نور خلکو د نور ملکونو سره هم زموږ تجارت کچه راټیټه شوې ده. یعنی د مثال په ډول زمونږ په 2014 2019 کې موږ چې واردات لرل د دنیا سره تقریبا موږ 10 میلیارد 12 میلیارد نه زیات، حتی یو وخت 15 میلیارد ډالر په اندازه باندې موږ واردات لرل. صادرات هم په هغه وخت کې ډیر کم و، یا 100 میلیونه یا 800 میلیونه ډالر، خو اوس د نورې دنیا سم زمونږ صادرات را کم شوي دي. په دې اخرو کې پروس کال زمونږ واردات تقریبا د 6 میلیارد ډالر په اندازه شوي دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
سلامونه او شهلی د ورکوسو عزیزانو د خبرونه ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته وړاندې کوم. هیله ده چې روغ او جوړ بیاست، او په همدې هیله د نن ورځې د خبرونه تاسو ته زه تایر روشان وړاندې کوم. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مې په تیر خبرونه کې هم یادونه کړې ده چې په ځینو اونیو کې تاسو د خوا مشته زیات پیغامونه را رسیږي، او په ځینو کې بیا تاسو پیغامونه لږ وي، خو موږ تل دا هڅه کړې ده چې ستاسو پیغامونه ټوله او په بشپړ توګه خبرو کړو. په هغه هفتو کې چې ستاسو پیغامونه ډیر وي، نو بیا کوشش کوو چې یو څو پیغامه بلې ونی ته پریږدو، خو هر مرو یې درته خبرو. او بل دا چې هغه ګران اوریدونکو ته چې د ټلیفون لالارې یعنی د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ورته پیغام پرېښودل ګران تمامېږي، نو دوی کولای شي چې د واتساپ لالارې مشته خپل پیغام راولېږي، البته په دې شرط چې د انټرنیټ امکانات ولري. نو په دې هیله چې تاسو وکولای شئ خپل پیغامونه تر موږ پورې راورسوي، د نن ورځې خبرونه به د هغو ګران اوریدونکو په پیغامونو سره پیل کړو چې تاسو د ځینو پیدا شوي خپلوانو او دوستانو په باب معلومات راکوي.
سلامونه او احترامات د ازادي رادیو د رکوسو عزیزانو او دوستانو د خبرونې ټولو کارکونکو او ګلالیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ جوړ، خوش او خوشاله بیاست. زه محمد اسلام همت يم، د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه می ستاج سره تماس نیولې غواړم. په نننی تماس کې تاسو ته د یو دوست په اړه معلومات ورکم چې د شاو خالص کالو رئیس د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې وسیږي. یاد کس محمدین نمیږي، کله وایي زه د بلخ يم، کله هم وای د لوګر، او بعضی وخت هم وای چې زه د کابل يم، خو د ټیک سیمه چاته نشي. محمدین د لسکال رئیس د لی په دلارام ولسوالۍ کې کاروبار کوي، او هیڅ چاته د خپل استوګنی اصلي سیمه نشي. محمدین د پیلن لپاره هم د نیمروز په دلارام ولسوالۍ کې دی. هر مسلمان رور کده محمدین په اړه معلومات غواړي، نو زما سره دی پر دغه ټلیفون شمیره تماس ونیسي. زما د ټلیفون شمیره ده چې واټساپ هم لري، 0022 41 1. شمیره ځل بیا تکراروم، 0022 41 1. د پیغام د خبرېدو په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
سلامونه روشن سه محترم تاسو تخنیکی ملګری ته د خبرونه ټولو مینوالو ته دغه وخت په خیر. زه د ټلیفون پر لیکه وصل شم زول حق مرخیل هغم به د ننګرهار ولایت ته. زه راځم مونږ یو کوچنی پیدا کړی دی چې عمر یې تقریبا د 10 کالو دی. شنې جامې تور پکول او سری سپلې په پخو دي او د چپ لاس دا یوه ګوته یې هم کږه ده. نو که د هر چا وي نو د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دې ټلیفونو شمېرو اړیکه ونیسي. اول لومړی ته سلام شمېره وایم 0 8 8 4 3 0 0 3 3 واتساپ هم پشته دی که څوک عکسونه غواړي د چا په کاري نو عکسونه یې ورلېږم. بله شمېره 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا هم وایم واتساپ پشته دی 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. سلام هم درته وایم 0 4 8 8 9 10. نو روشن هم درته وایم 0 9 0 0 5 5 9 9. اتصال شمېره ته بیا وایم چې دا فال شمېره ده هم زنګ وهلی شي هم واټساپ ته میسج کولی شي. نو عکسونه که د چا په کاري ورته ورلېږم 0 8 8 4 5 0 0 3 3 5. د تاسو ازادي راډیو څخه یو نړۍ مننه چې موږ ته وخت راکړه. خبرونه الله مو مل شه.
د ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. نو استاد څخه بدرنش هله کیږي چې قدرت الله نامي کس چې د خدای رام زوی دی د هلمند ولایت تنوزاد ولسوالۍ اوسیدونکی دی. نو د کوچنوالي څخه نادرک سوی دی پیالن زمر سره په فرا ولایت د فرارود ولسوالۍ د چکاو سیمه کې د وهمې حوزې پولیسو په لاس کې دی. نو سر څخه په درنښت هله کیږي چې دا اعلان ته وسپاري ستې تر څو کورنۍ خبر سي او زمر سره پر دغه نمبر باندې رابطه وکړي 0 8 8 1 5 5. پر دغه نمبر دې زمر سره رابطه وکړي ان شاء الله نو دا کس به تر خپل کورنۍ ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د ازادي رادیو کارکونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه خوشحال د نادالی ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ کوښښنې پیدا کړې دي چې نوم سید ولی شي او د پلار نوم عبد السلام شي د تیری دي. نو تقریبا د 100 میاشتې کېږي چې د لید په بازار کې گزاره کوله. د دا یخ پر رسیدو سره مشکور تر اوستي وزما سره په کور کې را سره دي. کوم د کوم مسلمان ورور وی زما ژغاوري زما سره دی په دغه شمیره باندې تماس ونیسي 0 8 8 4 6 4 3 0. په دغه شمیره دی زما سره تماس ونیسي او خپل کوښښنه دی تسلیم کی. شمیره یو ځل بیا اعلانوم 0 8 8 4 6 4 3 0. دغه شمیره ده زما سره دی بس په واتس اپ او ساده باندې جنگوي. خپل کوښښنه دی تسلیم کراسه. نو کوښښنه زما سره اوس په کور کې را سره دی. نو دغه کوښښنه کڅوک پیدا سوز ما سره دی اړیکه ونیسي. دعاګانې کوی. السلام علیکم.
ګران دوستانو په دې هیله چې په دې پیدا سو کسانو کې تاسو کم دوست او خپل هم وي. کنه نو دوای بکو چې تاسو ټول ورکسیوی عزیزان هر څه جر پیدا سي. اوس په هم راسو د هغو ګران اوریدونکو پیغامونه به وورو چې د خپل ورکسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم. زما یو زوی دی د مساکله یلمن ولایت مساکله د ولسوالۍ د تختپل د کلی دی دا خونزاده خېلو د محمود الله په نامه باندې چې 15 کال کې زیات کم دغونو به کېږي چې ورکسي. د ټلیفون نمبر 0 8 0 2 1 2 5 8 و دوهم نمبر چې اتصالات 0 8 8 5 9 5 5 0 1 8. دغه زما د ټلیفون نمبر دی او اله خلک دی اله رنگونه نوې شاید څوک معلومات لري ما ته دې زنګ ووهي ان شاء الله خپل در طاقته پورې چې زما قدرت رسېږي غونه څه خو ورسره کوم په فضل د الله خدای تعالی دې مهمان قبول کړي. سلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم تاسو څنګه یاست؟ زه حمزه لغونی مې لغمان ولکه خاصه کوم چې خو ماشي نه درکه شوې ده الهام فلم ده سهار ته ولوم چې نو ته ورس نه لازم وي شي سچر او اته سچر هغونه ها شپږ یو اته یان سچر وایا اتیا مې وی شپږ وتاړه په دې چې نو پیغام نه درکې نو څنګه پوهه.
السلام علیکم دازادی رادیو کارکونکو ته. زموږ یو ځوان ورڅوی دی د صدام په نام دی د پلار نوم یې دوست محمد دی موسی کلا د ولسوالۍ څخه ورڅوی دی تقریبا 15 کال عمر لري او د ورکی چې دی ورڅوی دی اتنه میاشتې کیږي نو کې په اړه کوم معلومات لري موږ ته دی په دغه شمیرو ژنګ ووي د بي سي شماره ده 0 1 0 5 8 2 2 5. یو ځل بیا درته اعلانوم 0 1 0 8 0 5 8 2 2 5. دا په بیسې شماره ده او بل شماره درته اعلانوم 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. یو ځل بیا 0 1 8 2 0 8 0 4 3 8. هر ورځ چې په اړه معلومات لري موږ ته په دغه شمیره ژنګ ووي. الله په امان.
ازادي ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمدین د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ د جنواره د کلي څخه ماسکم مې یو ملګری دی په نامه محمدین تاجی عثمان زید محمد امان محمد رسول نظام الدین ملک دین او تاج الدین ورور دی د بلخ ولایت چهر بولک ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د طالبانو په تیر رژیم په دوهم کال باندې چې کله طالبان سقوط په حالت کې و مخکې د کور څخه وتلی دی په دې مقصد چې زه دوبۍ ته یا عربستان ته نو که چیرې یا دېز ما ځاغه وي یا بل ورته په باره کې معلومات لري د اسلامي همدردۍ له مخې دی په دغه شمېره باندې تماس ونیسې 0 2 4 3 0 2 3. دا یې څلور شماره ده او بله شماره ده 0 0 5 0 0 3 0 8 2. السلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم. زه عبید الله ارمنی د بلوچستان کوټه جنوبی پښتونخوا خنوزی څخه خبرې کوم. ازادي رادیو ته د پیغام ریکارډوم چې زموږ یو کوم ورکسوي عزیز شه دی ډېر وخت تصورک دی د نو لوس کال سره کورونا دلک دی چې جمعه خان کا زوی دی د غنجان په نامه ده. نو دا غنجان ورور که په خپل ځما وازوري یا بل مسلمان ورور د غنجان په اړه معلومات لري ولته باور وکړم ګورو چې تقریبا مور پلار کورنۍ ډېر زیات په خفه دي چې دا لاس کال نه کال لاس کال اوسو د کورونا دلک دی. نو که هغه مسلمان ورور ته د غنجان په اړه معلومات کی یا غنجان ته په خپل ځما وازوري نو مت دې په دغه نمبر باندې ټلیفون وکړي نو موږ به ډېر زیات شکریا ادا کوم. ازما نمبر د 0 3 0 4 8 0 1. نمبر یو ځل بیا تکراروم 0 3 1 5 8 0 1 00 1. دا زما د ټلیفون شماره ده. ازادي رادیو زنده باد. پیغام نه شه دو پیله.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما ولای عبد الملک ته هلمند د ولایت تکجه کې د ولسوالۍ د نانخیلو د کلی اوسیدونکو. زما یو ماشوم زوی چې په عمر باندې د 15 کالو یو نیم کال کېږي چې د خپل کور څخه ورک شوی دی. نوم یې مصباح الله دی په بل نامه نانوک دی او دا نقشه ده چې ډنګر او غنم رنگ هلک دی. د خپل پلار نوم یې نه دی زده او د خپل ورونو نومان یې زده دی چې محب او صدیق الله دی. نو د هر مؤمن ورور سره چې وي او یا معلومات وي د الله درزاده فار دی و مشته په دغه شمیره باندې زنګ وهي. دا شمیره ده زما صفر و سلور ن و و دو و یو و بیا هم درته وایم صفر و سلور ن و و دو و یو و والسلام با احترام
زده رادیو ټول کارکونکو اوریدونکو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زما دا کازوی شکی ولانی میز د نایز ات لازوی د پینجن مسجد زابل ولایت ته فرد ولسوالی د راګه د کلی اوسیدونکو دی عمر او سیویش کار دی په قدیمانه او پرنګ غنم رنگ لهجه یو ستی زده د مدرسې طالب دی یو کال کیږي چې خپل کور زخه نادره کړي نو که هر مسلمان ورور هغه ته په انسان په داخل کې او بهر کې چې زموږ ژغ اوري کچاري دلوي یا په دې اړه معلومات لري د الله د رضا لپاره د پلان شمیر زموږ سره اړیکه ونیسي او انشاءالله د خپل طور مطابق جایزه هم ورکوو صفر اویا نه دېرش څلور نوي پنځه سوه یو دېرش صفر اویا اووه اتیا دوه سوه دوه اویا درې څلوېښت صفر اویا دوه سوه اته اتیا صفر اووه سوه نهه نوي او زموږ د واټساپ شمیره ده صفر اویا نه دېرش څلور نوي
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو ته د زړه د کومې سلامونه وایم زموږ د یو اکا زوی دی د یلمن ولایت د باغران د ولسوالۍ دی محمد نسیم نومیږي شپږ میاشتې کېږي چې نادرکه سوی دی او دغه عصبي مشکل لري نو هر مسلمان ورور کې په اړه معلومات لري د مهربانۍ له مخې دې پر دغه شمیره اړیکه ونیسي صفر اویا اووه سوه یو نوي صفر اته خدای مو مل سه وسلام
السلام علیکم روشن صاحب تاسو د ازادي سندو څو برنامه ټولو اوریدونکو ته سلامونه اله د چشبه یاست جام په دې ما د علمند د پیغام پرې زما زموږ یو ګران دوست هغه محمد نمیږي د محمود لا کال زیدي یو کال مخکې له خپل کور نه درک ته وېدي هر چا ته په حاله معلومات یې مې خپل ځاغه وې زما سره په دغه ټلیفون شمیره علي کې ونیسي په دې په شمیره ده صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور وګوره شعر باندې سم صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه شمېرې زه بیا تکراروم صفر و صفر اته نه دوه درې څلور اته څلور صفر و صفر پنځه دوه واره درې دوه صفر پنځه دوه اتصالات شمېره ده صفر و څلور اتیا اته اتیا نه نوي یو شپېته یعنې صفر و اته څلور دوه واره اته دوه واره نه شپږ یو روشن صاحب هیله کوم چې پیغام راته خپور کړي سبق شي به درمې راپېږمن
السلام علیکم د زابل ولایت نو بهار ولسوالۍ د جمعې د کلي د جلال الدین زوی د میرزا خان په نامه له کور څخه نادره کده نو کچیر دغه پیغام یو څه زرخ پور سي او دغه ورکی معلومات چاته وسی نو موږ ته د پر دغه نمبر حالا کې صفر او صفر اته پنځه صفر او دوه پنځه او نو دا پیغام کچری زرخ پور سي ډیر مهرباني بوي د ازادي رادیو له کارکونکو څخه مننه
سلامونه روشن سه محترم تا ته د ازادي ټولو خوګو ته یو خاص سلام ممدا وخت مو به روشن سه وو پیغام د سره پریدم ورکشوی عزیزانو کې محمد الله سحر ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ نمي د سره تماس نیولې روشن سه محترم زما تر زوی حمزه ولدي دل محمد تر سو ونی تر مخ کې کابل ته پر لا ورکشوی چې هر چاته معلوماتي د همدردی د مه دي من سره په دې دوه خبرګو شمارو اړیکه ونیسي صفر اتاویا درې سواویا وسالوی پنځیش بل شماره اتصالات خام هم صفر اتاویا پنځوس واویا نه سواتیش روشن سه محترم تاسو نم دا هیله ده چې تاسو زمونږ دا هغه بار بار نشر کی او چار چا پیدا کاږي ته مونږ ته په هم ورکولې روشن سه تاسو نه ډیره مننه چې مونږ ته د خبرونه په لار وغه کړی خو وخت
سلامونه روشن صاحب، تا ته د ورکسو اجزانو پروګرام ټولو اوریدونکو ته هیله ده یو وخت ټول ورکسوي دوستان له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. زه نبی الله زابلی د زابل له ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي نه خبرې کوم. یو ورک دوست لرم، هغه هم د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ شیګان کلي اوسیدونکی باریک دین د درمن خان کاکا زوی د نورالدین ورور. څلور میاشتې مخکې له خپل کور نه د کار په بهانه د کابل پر لور یې حرکت کړی ده. له هغې ورځې تر نن ورځې موږ او کورنۍ په اړه هیڅ معلومات نه لرو. باریک دین دیرس کاله عمر لري، په نشي توکو هم روږدی ده. کورنۍ کې یې ماشومان، مور و پلار ورته د انتظار شیبې شماري، سخت ورپسې په خفګان دي. که هر څوک د باریک دین په اړه معلومات لري، مهرباني دې وکړي له ما نبی الله زابولي سره دې په همدې دوو شمېرو اړیکه ونیسي تر څو د معلومات له خپلې کورنۍ سره شریک کړو. زما د تلیفون شمېره د افغان بیسین 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس، تکرار 0 شپږ دیرس څلور پنځوس شپږ سوه پنځوس. او اتصالات سی واټساپ هم پکې شته دی 0 85 15 80 1 60 80، تکرار 0 8 5 8 5 1 8 6. نبی الله زابلی د باریک دین زابلی په لټه.
د ازادي راډیو کارکوونکو اوریدونکو ټول ته سلام وایم. بعد له سلامه، زه د ولایت کابل نه، نوم مې احمد دی. زما د دوه درې میاشتې کېږي چې زما وراره ورک دی، نوم یې حمیدالله دی. که چا لیدلی نو د ثواب له خپاره په دې شمېره زنګ ماته ووهي. 0 3 5 بیا 2 5 بیا 8 دا زما نمبر دی. شماره بیا 0 5 55 55 دا زما نمبر دی. نو کار چا لیدلی کور په کابل ولایت کې دی، تیز شماره دی، زما سره په تماس کې ونیسي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زاغ گل دل مند ولایت د گریش د ولسوالی سره پاری کی ته روشن صاحب تا ته سلام. د ازادی رادیو ته کی به ټول ته ما سلام ورسیږي. بعد سلام زمر یو د ما زوی د منیر په نامه دی. تقریبا د 15 کال کیږي چې زمر څخه نه درک سو دی، سپاره معلومات نه لري، د کور وتل دی بیا معلومات نه لرو. نو کدی خپل زما ژغ اوري په یو بل څوک د پاره معلومات لري، زمر سره په دغه نمبر باندې معلومات وکي. 0 8 4 4 1 5 1 شمیره یو ځل بیا تکراروم. 0 8 4 4 1 5 1 واټساپ هم پر پاله دی، ساده رنګ د پارم ده. سید ورور علامه وساته قلم مل. السلام علیکم.
زه غرنی دی ولایت کې مقر دی ولسوالۍ دی پوهنج علاقې دی ملي دی کې اوسېدونکی یم. ما یو هلک ورک ده د 1400 به وي. اختر محمد نومېږي، نعمت دا زوی ده. هر چا ته معلوم وي په دغه اسمانه ته دی حال ور 0 3 4 3 دغه اسمانه دی.
السلام علیکم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم، خصوصا طاهر روشن صاحب ته. زه د هلمند ولایت مساکله د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ یو دوست د محمود الله په نامه د امین الله کازوی دی، د مساکله ولسوالۍ د سوختي د کلي اوسېدونکی دی. د ورونو نومان یې یو ورور یې ګل محمد نومېږي، بل یې جانان نومېږي. څه د اعصابو تکلیف هم لري. څه کم 4 کېږي چې د کوره څخه نادرکه سوی دی. هر مسلمان ورور ته کله د په اړه باندې معلومات وي موږ ته دې په دغه شمېره باندې خبر راکړي. د اتصالات شمېره د 0 2 8 1 9 1 5 9 0 8 2 1 1 5 1 9 د بي سیم شمېره د 0 0 1 0 2 5 9 میانا ونه لري، تور غنم رنګ ځواني لري او لږ لږ د اعصابو تکلیف لري. ښه چاري ښه وخت.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اج رمضان د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی قیری شرمباز تاسو سره په تماس کې د ازادي رادیو ټول کارکونکو او اوریدونکو ته سلام. روشن صاحب تاسو سلام. زما یو ماما چې د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالی دی د کاری زوغان د کلی دی دا نویش کاله کېږي چې نادرکه دی نه د مرګ درک لرو او نېره ژوند درک لرو. که چا یا لیدلی یا مانه څوک ورسره پېژني یا چاته معلومات یا د مرګ یا د ژوند ما سره دې په دغه اړیکو تماس ونیسي. دی په سین د ستور سین سړی و او په ټفاب چا مرمې خوړلې وه په راسته لاس باندې د لړم چاپ و. نو په دغه نمبر ما سره تماس ونیسي 0 1 1 2 4 5 شماره یو ځل بیا تکراروم 0 1 0 3 1 8 2 4 1 5 او دی په نامه چې دی اصلي سید محمد نومیږي د راز محمد فقیر ورور دی دغه دوه وړونه او د کریم اکا زوی دی د نوزاد د کاري زوغان اوسیدونکی و.
سلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې جوړ روغ وایست. ما یو ورور دی ګل احمد نومیږي د 3 میاشتې کېږي نادرکه دی. ټلیفون یې 3 میاشت تر مخه کار کوي نو اوس کار نه کوي. کار ورور سره معلومات شته یا خدای په خپله زما غږ اوري ما ته دې په دغه شمېره تماس ونیسي 0 1 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 سلور سلور پاج نه و سلور و سلام.
السلام علیکم. زما یو ورک ورور دی چې په نامه د ضیاء الحق ده، د هلمند ولایت د کجکیل ولسوالۍ ده. دا وروره د درې میاشتې کېږي چې ورک شوی ده. اوس موږ ټول سرګردانه یو، پلار یې هم ډېر سخت مریض دی. که دی زما خپله زما آواز اوري، دی د لمبر ته زنګ ووي، صفر اته اویا نه شپېته درې پنځوس څلور سوه پنځه څلوېښت. بل سلام لمبر دی صفر څلور اویا پنځه څلوېښت څلور سوه یو دېرش اته سوه یو دېرش. دا زما دواړه لمبرونه دي وروره. هر یو کولی شي چې ور معلومي یا پیدا کړی وروره، ما ته دغه نمبر اړیکه ونیسي. د خدای پامان. ښه وخت.
درنو اوریدونکو، د همدې ورځې پیغام خپرېدو سره د نن ورځې دغه خپرونه پای ته رسیږي. د راتلونکي خپرونې پورې تاسو ته پوره روغتیا او ښې شېبې غواړم. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو، محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي، کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00422211214115.
د آزادی میلمه.
السلام علیکم. د آزادی میلمه په دې خبرونه کې د ښځو د حقونو له مدافع فعال پلوشي حسن سره خبرې کوو. پلوشي حسن له تیرو څو لسیزو، حتی د پخوانی شوروي اتحاد پر ضد د جهاد له کلونو راهیسې د افغان ښځو د حقونو د دفاع لپاره مټیران غړلې دي. پلوشي حسن په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو سم دستي وروسته د متحدو ایالاتونو یو معتبره جایزه هم وګټله. د ازادۍ میلمه په نننۍ خپرونه کې زه احمد تکل له اغلی حسن سره د هغې د پخوانیو او راتلونکو هڅو په اړه مفصلې خبرې کوم. زما میلمنه د مرکې په پیل کې خپل ځان په خپله تاسو ته درپیژني.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم پلوشي حسن ده. زه د ښځو د حقوق د پالنې فعاله یم. تقریبا شپږویشت کاله تجربه لرم د ښځو د توانمندۍ او د فعالیتونو، مخصوصا د تعلیم تربیه په حصه کې ما کار کړی.
چیرته اوسیږئ او پخوا چیرته اوسیدئ په افغانستان کې؟
اوس خو په امریکا کې په واشنگتن ڈی سی ایریا کې اوسېږم. مخکې زه په کابل کې اوسېدلم.
درس مو چیرته ویلای زده کړې مو لوړې او د خوندز زده کړې مو کوم ځای کې کړې؟
په افغانستان کې زه په ابتدایي خوندزي تجربوي سي جمال الدين کوم، بیا د لیسی یو کال تمره مې په افغانستان کې ربیع بلخی مکتب کې، بیا وروسته په پاکستان کې مې مکتب سره ترسوالای، او بیا کالج مې پاکستان کې ویلې، ماسټری مخبلا په یو کی کې سره ترسوالې، منس کې مې زیات کورسونه او نور پروګرامونه سره ترسوالې دي. خدمال والا درجه د تحصیل ماسټری ده.
دغه موده چې تاسو وای په پاکستان کې مو درس ویلې ده، د افغانستان د جهاد کلونه او د پخواني شوروي اتحاد پر ضد.
بله بله، د څلور اته اوم کال ناتر دوه نویم کال پورې د ما د درس دوره په پاکستان کې وه، او په هغه دوره کې ما خپل ابتدایي فعالیتونه د ښځو یو سنټر سره، یعنی د اویک سنټر سره، د افغان ښځو یا د تعلیمي مرکز سره مې شروع کړو. هغه د ما د خویندو په ذریعه باندې بنیاد ایښودل کړی وو، او هغه کې په خپل د ښوونځي او د کالج په رخصتیانو کې به ما والنتیر یا داوطلبانه کار شروع کړ. بیا وروسته په هغه سنټر کې ما کار کاو. له دې نه وروسته بیا زما کورنۍ پېښور ته شفت سواله. په پېښور کې مې هم څو مختلفو انیشیټیوونو کې د پروژو کې داوطلبانه کارونه شروع کړل. په دغه دوران کې ما ته یو څه کارونه ملال متحد او نورو ځایونو کې پیدا سو، خو د خپل پلار په تشویق باندې د ښځو په مسایلو کې او د افغانانو سره داوطلبانه کارونو ته ترجیح ورکړله. په هغه وخت کې روزانه د ښځو یو حقوقي سنټر، یعنی اولین حقوقي سنټر د ماجرینو فابیلونو دپاره د بنیاد کې ښودلو کې ما حصه درلودله. بل داسې یو مرکز چې د سړک د سر ماشومانو او هغه افغاني ښځې چې په تګدي کې مصروفه وي پاکستان کې، دغه د بنیاد کې ښودلو، او د عرفان د کلتوري مرکز چې په هغه زمان کې چې طالبان اول ځل افغانستان نیولی و، او زیاته فرهنګي او د افغانستان سنتي کارونو باندې پابندي کې ښودلی وه.
تاسو مخکې یادونه وکړه چې د ښځو د حقونو د یوې فعالې په توګه مو په ځینو پروژو کې هلته کار کوو. د ښځو د حقونو مسایل په هغه وخت کې چې تاسو په پاکستان کې اوسېده، یعنی د جهاد په کلونو کې، له هغه څه نه چې نن ورځ په افغانستان کې دغه لپاره کار کیږي، یو څه توپیرونه یې درلودل. هغه وخت ستاسو لپاره په هغه محیط او چاپیریال کې کار کول ستونزمن نه و د مجاهدینو په منځ کې؟
بالکل ستونزمن جو هغه وخت کې مشکلات وو، خو تر دغه حده سنن په افغانستان کې دی یا د طالبان په اوله دوره کې وو بیا هم بهتره وو، ځکه کم تر کمه په اسلامي تور و طریقې سه د مجاهدینو په فکر کې درسته وي. اقلا هغه ځایونه کې ښځو ته ځای ورکوو. مشکلات یې تو په بندیانې ډېرې زیاتې وي. مثلا زما کورنۍ هغه وخت چې موږ پېښور ته راغلو، پلار مې موږ اسلام آباد ته د درس ویلو دپاره ولېږلو، ځکه سې هغه فکر کاوه زه او د ما دوه کشر ورونه موږ لا تر اوسه ښوونځي نه وو خلاص کړي په افغانستان کې، نو ځکه باید ادامه ورکړی وای. درس ته همداسې د مامشرو خویندو باید نور مخکې سبقونه ویلي وای، نو موږ اسلام آباد ته ولېږلو، ځکه سې د پېښور محیط ډېر تنګ و. د جنکوی دپاره ساري کې د ښوونځي دپاره تلل یا کالج ته تلل، دغه ټول شیان په صحیح سترګو نه ګڼل کېدل، او اذیت او آزار به د جنکوی دپاره زیات و. نو د پېښور محیط ډېر تنګ و، د رشد د خزو د پاره ام ام تر یو اندازې پورې رو رو هغه وخت کې سي بشري کارونه د اکبر مؤسساتو د نور مؤسساتو بنبلی مؤسساتو بنیاد کې خود د زینې کارونو وړي پروژې د خزو د پاره مخصن په کمپونه کې د حياتي او د نور چې د کورنی محیط سره تړلي فعالیتونه هغه ته کم تر کومه اجازه ورکول سو. البته تنگ نظریانو ادامه درلودله مشکلاتو، اما کم از کم خصو وکلای سوی هغه واړه امکانات سی ایجاد سوی و هغه نه پورا استفاده وکی او هغه یو ایجنسی پر رقم باندې وعده ورکی. نو ورو ورو د ښځو سازمانونه وجود ته راغلل. دا هغه زمانه وسی بیا وروسته د ما کورنۍ موږ پیښور ته شفت شو. دغه ونه وی هم کال وو فکر کوم، او په هغه زمان کې مجاهدین هم افغانستان ته اکثرا کډه سوي وغه تنظیمي وغه علت یو څه محیط کې آرامش راغلی و نسبت هغه زمان نسی دوی په پیښور کې استو ګنځي
دغه موده چې تاسو یادونه کوي چې فضا یو څه آزاد شو د خځو د نجونو د فعالیتونو لپاره، دا موږ کولای شو چې د خځو د هغو غورزنګونو لپاره چې اوس فعال دي په افغانستان کې او په نور نړۍ کې د دوی لپاره یو اساس وګڼو؟
بالکل کولای شو، ځکه چې همدغه ورو ورو هغه وخت چې د خځو تحریک په اصطلاح اولین حرکت، البته د ښځو تحریک په افغانستان کې سل کلنه غلري بنیاد ایښودنه لري، اما په منځ کې دغه مسائل سیاسي سول یا د ډیرو حکومتي یا د لوړ ادرس د سوال لکه مثلا د امن الله خان خزا ملک سریا مونږ د بنیاد یخدونکو له جملې نه یا بنسټ یخدونکو له جملې نه ورته ویلی سو د ښځو د ازادۍ د حرکت یا انداز شانته امیر عبدالرحمن خان اولین نظام نامې دا مسایل سي د جوړ کړل په کې د ښځو حقونه مثلا د کندو د پاره جبري وادنه خلاصول یا نور مسایل د خپل نظام نامو کې راوستل. اما وروسته د کمونستان وخت کې د کمونست ګوند لخوا نه ډېر مسایل د ښځو د مثلا د سواد د پاره ډېر غټ کمپینونه شروع شو، سواد آموزي د پاره یا د ښځو اشتراک په ګوند کې. اما په پېښور په پوهیت کې بعد له ډېرو کلونو نه یو غیر منسلک سیاسي حرکتونه د ښځو شروع سو، او دا زه د دې ویاړ لرم چې هغه وخت کې ما اولین ځل د پاره په بیجینګ کانفرنس کې اشتراک وکړ په 1995 ما په بیجینګ کې اشتراک وکړ، او هغه د ښځو لویترین او آخرین لویترین بنوالی کانفرنس و د ښځو کانفرنسونه تقریبا یوه لړۍ روانه وه په هر پینزو کلو کې، چې هغه نایروبی کې او نه پیګم څومره نور مملکتو کې هر کال کېدله. بیا د آخري یعنی څلورم کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شو، په هغه کې ما د ځوانو جنکو یو برنامه کې اشتراک کړی و، او هلته ډېر د بین المللي فعالینو سره د زده کړې یوه برنامه وه. په دې کې د شپږ ویشتو ملکونو ځوانې جنکۍ سی عمرونه لاتلسونو تر پینځه ویستو دومره کلونه اشتراک کړی و. په دې کې ما هم اشتراک کړی و او بیرته سه ز راغلم د یو تعداد ښځو سره مې وکتل او اسلام آباد کې اول ځل دپاره ځینې مجالس جوړ کړل. په دې مجالسو کې د ښوونځیو د افغاني ښوونځیو معلمینو سرمعلمینو او همدارنګه هغه وخت کې چې د ملل متحد ادارې په اسلام آباد کې میشته وې د دغه نم ځینې افغاني ښځې په یو ان کې کار کاو دعوت کړلې او د افغان ښځو شبکې بنیادم کې خوده.
تاسو وایئ چې ښځې په غیر منسلکو یا ناپیلو ټولنو کې په پېښور کې ورسته سره راټولې شوې د ورستې زمانه یادونه چې تاسو وکړه، د دې مطلب دا دی چې غیر تنظیمي یعنی له دې تنظیمونو بهر ښځو وکولای شوې چې خپلې ټولنې ولري؟
بله، رو رو یعنی خزو اول د دغه تنظیمی او نورو وړو حلقو نه شروع کړه، ورسته دوی خپل حرکتونه شروع کړل ځکه چې دوی ته دغه زمينه امکانات پیدا سو. مثلا یو څه یعنی یا فندونه دي بین ملي ټولنې یا سازمانونه لخوانه وجود درلوده چې خزو خپل حرکتونه شروع کړل. مثلا د خزو تعلیمي مرکز په اسلام آباد کې دوی ډېر وړه کومک دی ایشیا فاونډیشن نو واخسته او غبنی یو سنټر پکراونی او د ښځو د پاره یو اجتماعي یو او تعلیمی یو ځای پیدا سو چې په کې دوی راتلل یو بل سره کتل درسونه ویل او کورنی اړیکې پیدا کړل. یعنی هاته مثلا خلکو په یو یو بهرنی محیط کې د خلکو تګ راتګ نه و. مثلا حتی فامیلی رشتې د خلکو په کې جوړې سولې ځکه دا یو ځای پیدا سو چې خلکو اجتماعي ډول باندې هم یو بل سره ناستا پاستا یا کټنه پیدا کړه. هغه چې مثلا زیات خلک د بهر ورته وایي نتورکینګ ایجاد سو کنه یو شبکه سازي اجتماعي شبکه سازي د خلکو منځ کې پیدا سو. پمداشم په پېښور کې هم ډېر سازمانونه وړ وړ پیدا سو لکه ای ډبلیو آر سی یا نور ارګانونه. مثلا سيتي مثلا ای ډبلیو آر سی د یو سازمان سی یو بنویلی سازمان غوښتل سی یو د ښځو برانچ پریدي او هغه بیا یو څه افغان ښځو سالته باندې نیوي او ته ویل ستاسو دا کولای سي مخکې بوزي په اصطلاح یو بیراسي ورته پریخوده. ځینې جینه ښځو په خپل جوړ کړل لکه دی او یک سازمان پر شان باندې. نو دا رقم مختلف وړ حرکتونه پیدا سو چې بیا وروسته په 1995 کال کې مونږ دغه د شبکې د سه مفکورې بنیاد کې خوده سید دا وړو وړو سازمانونه دي د بوختي په خپل کارونه کې لکه مثلا د ښځو لپاره وایداتي کارونه دي خیاطي ده او یا مثلا د قران زده کړه ده یا مثلا د کمپیوټر زده کړه ده. مګر مونږ د سیاو ځای ته ضرورت لرو چې چیرته ښځې یو فکری شبکه سازي ولري.
یعنی تاسو غوښتل چې یو لوی ټولنه د دوی لپاره را جوړه کړئ؟
بالکل. او د کی مسالات اندخنې او د مفکورې خزو یو ځای کولی د کی مسالات اقتصاد او د نور شان بکی کی خزي په خپل سازمانونو کې دا کار کوي. مګر موږ غوښتل چې یو فکری حرکت را پیدا کړو او هغه زر په افغانستان کې به په وخت کې بدلون راغی. په 1995 کې موږ د شبکې بنیاد کې خود او په 1996 کې طالبانو حکومت په کابل کې ونیو او دوی په ټولو فعالیتونو سیخو پورې اړه درلو. حتی د حمامونو چلاونه سپو هرات د نورځینه کې دوی هغه باندې کلو په ټول افغانستان کې د خوځوي د خزو کوانځي بنسول خزي انورسټوي ته یا پانتونونو ته حق نه درلود چې لاړ شي کار کوونه په دوی باندې بندسوله.
تقریبا همدغه سی یو محیط او فضا راغلي ولکه دا اوس چې په افغانستان کې مسله ده
او ډیر کم توپیر دی اوس او دغه وخت. مثلا اوس
اول نتر شپغم چولگی کم کم تر کم وجود لري یا بکوم کوم زینو کې زینې طالبان سي لک پرختیا د نظر لري هغه زینې کورسونه او یو څه نور فعالیتونه اقتصادي فعالیتونه د خزو لپاره پرهیري التا سره سره د افغانستان کې هیڅ نوا حرکت نو او بلکې سړی دی هغه سره به ولاړو ښځې به په پښو وهلې ولې د پښه ښکار رسول ولې د بوټچي کې دا یا څه رقم یعنی یو وحشت په افغانستان کې روانو په هغه وخت کې ډېر ضرورت و د دغه فکري او یو تحرک دپاره سي هغه ټولنیز شکل ولري یعنی موږ نور نسوی کولی په وړو پروژو باندې د ښځو ستونزې حل کو موږ باید یو لوی حرکت کړای وای او هغه دلیل اوسه د شبکې هغه بنیاد قوي سو په پېښور کې هم د خپور سو په داخل د افغانستان کې هم خپور سو په پېښور کې د اکبر ماسیسې لاره نه ازینه دوستانو په دې کې ډیر زیات کار وکړ
دا همدغه بنیاد چې ورسته د تاسو چې یادونه کوي چې ورسته د طالبانو د لومړی ځل پر زیدو په تعقیب یا په افغانستان کې د جمهوریت نظام لټینګ د ورسته به همدغه ټولنې وچې افغانستان ته لاړ یو د خځو د حقونو په برخه کې کار کاوه مګر د دې ترڅنګ چې په هغه وخت کې د دوی فعالیت او مبارزه یادېږي پلوشجانې په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د دې مؤسسو او ټولنو پر کار او څرنګوالي باندې ډیر زیات انتقادونه هم وو د فساد قضیه یادېږي دلته او ځینې نور انتقادونه هم شتاب کې د هغه وخت اور سره او ک ورسته چې د مؤسسه افغانستان ته لاړې دا ستونزې را ولاړې شوې
څه فکر کوم چې زیات مسائل او د خبرې په او داخل د افغانستان کې پیدا شوی چې څه سي لحد نه زیات پیسې راځي په او د کې او صحیح کنټرول نه یي دغه مسائل د مالی فساد فکر کوم دا محدوده یو حلقو ته موږ نه سو ګڼلای څه صرف په مؤسساتو کې یا د ښځو په ګروپونو کې امکان لري چې یو اندازه وجود درلوده مګر په ټول افغانستان کې متاسفانه فساد په یو ټولنیز کلتور یا فرهنګ باندې تبدیل شو یعنی ورو ورو خلکو شرمېدل بس کړل یو وخت کې دا ډېر غټ شرم خبر واکه چا په یو نو مالی فساد کې د دې کورنۍ نفر یې خپل په دې کې اخته او وروسته خلکو په افتخار باندې په موټرونو کې کورونو کې ګرځېدل یا څه به کول دا یو عادي سواله ده مساله د فساد او دې کې به زه نسم کولای سي وایم چې ښځو سازمانونو کې شاید دا خبره نه و زین خلکو دغه تحریک ته زین خلکو دغه پروژه جوړول ته فکر وکړ چې دا پیسې جوړول ده او دغه یو اندازه بسله بدنامي ټول ته خبره سواله ساده دي افسوس ولده مګر زه فکر کوم چې وچه لرګوی سره لامده ټول سوځي دا صحیح خبرم نه ده او افغانستان کې همیشه خلک سي فیصله کوي یا تحلیل کوي همیشه عمومي تحلیل کوي او دا نه ګوري سي ولې داسې مسائل وجود ترزي او د کی مثلا مونږ نه څه کولای سي ټول خلک اشتباه وګنو یا ټول خلک په دې کې اخته وګنو زیاتو خلکو تر اخره پورې اوس مثلا زدي اویک مثال در کوم مثلا هغه مسه کې سما کار کو مونږ یو یو په ټوله ولا سبیر تخپل سازمان ته فائدہ وګرځي فرضاً یو وخت کې سفندونه اضافه سو مونږه تقریبا تر څلور لکو ډالرو ټوله کړې وې چې مونږه د سازمان لپاره یو ځای واخلو دلته بودی د لپاره یو د اوک د لپاره یو ځای پاتې سي د همشه د کراو له هر مسایله نه خلاصي
غواړم پوښتم په لوشه جان چې د راتلونکو لپاره اوس خو هغه دوره تیر شوه په هر صورت چې هغه دوره جمهوریت سقوط شو پر زیاده اوس هم د خزل لپاره زیات ستونزې په مخ کې پراتې دي د راتلونکو لپاره تاسو هغه تجربه ته په پام سره چې په کلونو کلونو تاسو درلودل اوس پلان لري
اول خدای چې اوسنی حالت کې څه کېدلی سي. د ما اوله مبارزه خو همدلته په امریکا کې دا وه چې ټول خلک وپاروم چې د ښځو سازمانونو سره مرسته وکړي، ځکه چې ښځو سازمانونه هغه ځایونه دي چېرته چې ښځه فکري وده بهتره کولی سي. دا د افغانستان محیط سره سازګار ده، ځکه چې د ښځو سازمانونو کې ښځه خپله مدیریت واکمنی په لاس کې لري، او دلته د دوی هم فکري او هم د دوی تجربوي لکه مدیریتي تجربه زیاتېږي. د دغه لپاره ما کارونه شروع کړل، او دلته زیات توجه د ملل متحد او د نورو دونرانو په دې مسله کې وګرځېدله. دا هم سلسله روانه وه تر څو پورې واورېدل چې طالبانو د ښځو سازمانونه هم بند کړل، او دا خو لا پریک دی سي د ښځو کار کونه په ملل متحد کې هم بند سواله.
نو ستاسو پلان به څه وي راتلونکی پلان؟
نو د موږ پلان هم دا ده چې د ښځو د اجتماعي ګډون پرته افغانستان نشي چلېدلی. هغه وضعیت کې چې 90% خلک د فقر د خط سره نږدې ژوند کوي، دا یو د یونیورسل پاورټی یا عمومي فقر کې ژوند کوي افغانستان. په داسې حالت کې که څوک هم لږ ذره عقل او منطق ولري، دې کې د ښځې او نارینه وو د ژغورن د ژوند ژغورن دپاره ګډون ډېر ضروري ده. نو که دوی سره لږ هم دا فکر وي سي د حکومت چلونه یعنی د خلکو ته خدمات رسونه ده، دوی مجبوري چې دغه فکر غلط کی تبدیل کی پانزرات غواړم، او که دوی دا کارونه کی دنیا ورته مجبوره ده، دوی باندې هر هغه فشار وارد کی، هغه کم مرستم سيزي افغانستان ته هر میاست کی زی دغه فعلا د خلکو ژوند الله تعالی ساتي، مګر واسطه یې همدغه بین المللي ټولنه ده. سپوبینه ناو ډالر زی خلک لوبلګې مړانه سي، کچره دا قطه سو او د خلکو مرینه شروع سواله. زه فکر نه کوم چې خلک په دې خاموشي کې چې اوس وسیږي دوی به یو انقلاب کوي او دا حکومت به لبای نه وړي. نو بل لار دوی پرې نه خوړله چې خلکو لپاره دوی د خلکو مجبوریت مشکلات وګوري او خلکو ته خدمات ارزه کړي او د بین المللي ټولنې سره یو ځای حرکت وکړي.
ډېره زیاته مننه پلوشه جانې. حسن، تاسو په 2021 کال کې سمدستي وروسته له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول، د هیلری کلینټن د بنسټ یوه معتبره جایزه ده هغه تاسو وګټله، د دې جایزې پیغام ستاسو لپاره څه وو او د افغان مېرمنو لپاره څه وو؟
ډېر مننه. دغه جایزه هیلری کلینټن په څلورم بین المللي کانفرنس په بیجینګ کې جوړ شوی وو، د اشتراک کړی وو، او د دې ګډون ډیر اهم و. هغه وخت کې دا لومړی میرمنه وه، بل کلینټن رئیس جمهور د امریکا په هغه زمان کې دی و خبر کړی و چې هیومن رائټس از وومن رائټ، یعنی د بشري حق اصلا د ښځو حق ده. او په هغه زمان نه تر اوسه پورې ډیر ښځو ډیر بنیادی کارونه کړي وو د ښځو د وضعیت د تغییر لپاره. نو افغانستان د ما نوم په دې مسله کې تحقیقات وروسته انتخاب شوی وو، چې چا د بیجینګ نه وروسته څه کارونه سي کړي او هغه د بیجینګ د کانفرنس په تړاو باندې لکه ما چې د ښځو د شبکې د بنیادي احتونو کې حصه اخیستې وه، او له هغه زمانه تر اوسه پورې مې فعالیت کوو. دا د هغو 25 کالو مسله وه چې اصلا باید یو کال مخکې 2000 کې دا جایزه په اصطلاح ورکول سوی وای. اما جنجالونه زیات وو په افغانستان کې د موږ د پاره هم، او دوی هم نور مسایلو کې اخته وو. په 2020 کې دغه جایزه ورکول سوله ټولو هغه څلور یا 5 ښځو ته چې د مختلفو ملکونو نه دوی انتخاب شوي وي، او د دوی په مورد کې تحقیق شوی و. دوی د بیجینګ کانفرنس نه وروسته هغه حرکتونه د بنیادي حرکتونه چې د ښځو په اصطلاح د اجتماعي او فکری تغییراتو لپاره کار کړی ده، د هغو لپاره په اصطلاح د څومره کلونو په حساب باندې ورکول کیږي. نو زه په اصطلاح ډیر متوازنه وایم چې زه د افغانستان انتخاب سیوم په حساب دی ما هغه کارونه چې ما د بیجینګ د کانفرنس ته ورسته تر نن ورځې پرې دا ما ورکو.
همدا جایزه ما غوښتل پوښم چې د افغان میرمنو لپاره څه درلودل؟
امیشا جایزې سمبولیک ارزښتونه لري او یو مملکت یا یو نهاد نسی کولای چې هرې ښځې ته جایزه ورکړي. په سمبولي ډول باندې دوی یو کس انتخابوي. په حقیقت کې دوی غواړي چې ټول هغه ښځې چې فعالیتونه لري یا زیار باسي د ښځو حقونو لپاره د هغوی ټول لمانځنه وکړي. نو د په خیال باندې دغه جایزه د ټولو ښځو لپاره وه.
د ښځو د حقونو مدافع او مدني فعال پلوشي حسن، لتا سوډه رضیاته مننه چې د ازادۍ میلمه په دې